سلام عرض میکنم شنونده ها و بیننده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. شما شنونده و بیننده برنامه روک و راست هستین. من احد عزیزاد هستم و بسیار بسیار خوشحال هستم که دیر باد با همکار ارجمندم جناب آشنا صاحب این برنامه را خدمت شما تقدیم میکنیم.
هم دست در مننه عزیزاده سب تاسنه ازم خوشحالم چه تاسرم درن و لیدون که تاسم درن اوه و سلامونه دا د سپین خبری یا روک و راست خبرونه ده لکم چه واوری دله او منگه نن پا دی بانه غگی گو چه دا امریکا جمهوری دونالد ترامپ د سیشن بی پا ما خام یعنی پرونه ولسته او د کانگرس غرو تا یوستره وینا وکرله چه پاغی کی دا امریکا پا اقتصاد امنیت دا نریوالو علیکو پا طولو برخو غگی دله او نن دا بحث موضوع زمانگ هم داده منگ بای پا ورسته یو سرگنده اونو و خاصتا دا افغانستان پا تراویم چه چویری پاغی باره که با هم راپور و ملمسر خبری وله.
بله جناب رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب هم رقم که شما شنیدین از آشنا صاحب در سخنرانی در کنگرس امریکا از طلوع عصر طلایی امریکا یاد کرد و دموکرات ها در واکنش به اظهارات ترامپ خواستار تغییرات مسئولانه در حکومت شدند. روی این موضوع و موضوعات مرتبط به افغانستان این برنامه را اختصاص دادیم. میهمانان ما جناب محمد آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی و بین الملل و جناب صلاح الدین حمیدی جنرال پیشین قوای مسلح افغانستان هستن. ما هر دویشون ما میبینیم. امیدوار هستیم که صدای ما را شما هم داشته باشین. خوش آمدین.
دوارو تستری میشویو.
سلام دوستان.
تشکر. جناب حمیدی صاحب و جناب دکتر صاحب مبلغ، در آغاز ما یک گزارش داریم برای اینکه آقای ترامپ در کنگرس همونطور که گفتم روی موضوعات بسیار وسیع طیف از موضوعات داخلی افغانستان و سیاست خارجی ببخشید سیاست داخلی امریکا و سیاست خارجی ایالات متحده بحث کردن، به شمول افغانستان البته تذکرات دادن. ما یک گزارش داریم که همکار ما ژیلا نوری او را تهیه کرده سر از نکات عمده و برجسته خطابه آقای ترامپ در کنگرس یادداشت کرده و در گزارش تذکر داده که باز صحبت با میمونای از خود شروع میکنیم.
جمهور ترامپ برای اولین بار در جلسه مشترک دو حزبی در کنگرس پس از آغاز کارش در ماه جنوری امسال سخنرانی کرد.
امریکا برگشته است، روحیه ما برگشته است، غرور و اعتماد ما برگشته است. رویای امریکایی نسبت به هر زمان دیگری به شکل بزرگتر و بهتر در حال ظهور است.
اما پس از 5 دقیقه سخنرانی، آل گرین نماینده دموکرات ایالت تگزاس شروع به اعتراض کرد و گفت هیچ قانون نمیتواند بیمه صحی را برای خانواده های با عاید کم قطع کند. این روز کنگرس از مجلس بیرون کشیده شد. ترامپ در مورد افزایش تعرفه ها بر چین، مکزیکو و کانادا صحبت کرد. این 3 شریک مهم تجارتی امریکا تعهد کردند تا در برابر اقدام ترامپ انتقام جویی کنند. نگرانی از یک جنگ تجارتی جدید باعث اخلال بازارهای مالی جهان شده است.
تا حد اخلال خواهد شد، اما برای ما تفاوتی ندارد. این اخلال زیاد نخواهد بود.
در اولین هفته ترامپ پس از مشاجره لفظی با زلنسکی در مورد توافق به ایالات متحده به معادن منرال طبیعی اوکراین دسترسی خواهد داد، کمک نظامی به اوکراین را قطع کرد. این اقدام ترامپ جزء تلاش‌ها برای آوردن فشار بر کیف است تا با یک توافق برای ختم جنگ علیه تهاجم روسیه پایان دهد.
در این زمان ما بحث‌های جدی با روسیه داشتیم و نشانه‌های قوی داریم که آماده برقراری صلح با اوکراین است.
در زمان ارائه پاسخ دموکرات‌ها، الیسا سلوتکن، قانونگذار آمریکایی، مشاجره لفظی بین ترامپ و زلنسکی را برجسته ساخت.
And that scene in the Oval Office. آن صحنه که در قصر سفید اتفاق افتاد یک قسمت بدی از نمایشنامه تلویزیونی نبود، بلکه تمام روش‌های ترامپ در قبال جهان در آن نهفته بود. او به این باور است که داشتن روابط نزدیک با رهبران دیکتاتور مانند پوتین و دوری از کانادایی‌ها به نفع است. او رهبری آمریکا را به مثابه خرید و فروش املاک می‌داند.
سایر دموکرات‌ها بر رسم اعتراض با شعارهایی که آورده بودند، برخی از آنها رنگ گلابی پوشیده بودند تا در برابر سیاست‌های ترامپ در قبال زنان و خانواده‌ها اعتراض کنند.
Doge. Perhaps you've heard of it. Perhaps.
شعار ماسک دزدی میکرد به اقدامات ایلن ماسک در برابر بیروکراسی حکومت فدرال معترض بودند که باعث اخراج ده ها هزار کارمند حکومت فدرال شده است. ترامپ به خاطر کاهش ورود رقم مهاجرت غیرقانونی از سرحد جنوبی امریکا را از دستاوردهایش برشمرد.
رسانه ها و دوستان ما در حزب دموکرات همیشه می گفتند که به قانون جدید برای تأمین امنیت سرحد نیاز داریم. اما بعداً معلوم شد که واقعا نیاز به یک رئیس جمهور جدید داشتند.
در کنار ملانیا بانوی نخست و مهمان بود که بر اجندای زندگی همسرش نقش داشتند. یک خانم ورزشکار مخالف افراد فراجنسیتی و عضو یک خانواده که توسط مهاجر غیرقانونی کشته شده بود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تاسو د سپین خبر یارو کو راست خبرونه کې دا راپور واوریدو درنو لیدونکو او اوریدونکو لکه په پیل کې چې عزیزاده صاحب زمونږ میلمانه معرفي کړل د افغانستان د پاوز پخوانی جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب موږ سره میلمه ده او تر څنګ سیاسي څیړونکي ډاکټر صاحب واصف مبالغ موږ سره په پروګرام کې وي پښتنې اخلو دواړو میلمنو ته ستړي مشویم حمیدی صاحب اول اجازه راکړئ تاسو نه پښتنه وکم چې تاسو دا وینا اوریدلې ده او وسم یو څه تفصیل واوریدو په مجموع کې دا د ډونلډ ترامپ دا وینا چې امریکا بیرته راپورته شوې ده تاسو دا څنګه ارزیابي کوئ د ده نه به یې هغه پوره مقصد څه و
سلامونه نیکی هیلې آشنا صاحب تاسو ته عزیزاده صاحب ته مبالغ صاحب ته او تاسو لیدونکو ته د ما په نظر خپله د ترامپ کرکټر داسې دی چې هغه کوم هغه فعالیتونه چې په امریکا کې په ډېره موده کې ادامه درلوده دا یو تغییر ورکوي او تاسو پوهیږئ چې کله دا بله ورځ په پارلمان کې د امریکې خبرې کولې هم خلکو اعتراضونه وکړل دیموکراتانو په مقابل کې ودرېدل دای غواړي جهان ته نه بلکې چې د مخکې سیاسي لحاظ نه کړکیچونه وو اوس دا کړکیچونه به لږ اقتصادي کړکیچونه هم رامنځته شي او دنیا به په دغې اقتصادي کړکیچونو کې راګیر شي زه فکر کوم چې د ډونالډ ټرمپ کوم روش او کومه پالیسي چې غواړي د امریکې په نمایندګۍ په داخل د امریکا کې او همداسې په ټوله نړۍ کې یو نوی رنګ ورکړي دغه به د ډېرو چالشو سره مخامخ وي او زه فکر کوم چې د خپله دغه تجارتي کرکټر او دغه د ژوندانه ټوله برخه په تجارت او اقتصاد کې تیره شوې ده دا ډېر غواړي چې د نورې نړۍ نه البته اقتصادي ګټې پورته کړي او تاسو ته معلومه ده چې کله دا رقم پلانونه د نړۍ نورو هیوادو سره شریک شي او هیوادونه به د مقابل کې ودرېږي او زه مطمئن یم چې اروپا به د دې لاسه ورکړي آسیا کې به هغه څوک چې دوی سره همکار و دغه په ولنډو موده کې د دې لاسه ورکړي او هغه نور هیوادونه چې په نړۍ کې قدرتمند دي هغوی ته دغه اقتصادي پلانونه چې امریکا یې غواړي تنها په خپله نفع استعمال کړي هغوی به مقابل کې ودرېږي او همدغسې د توګه به د یو خپل اقتصادي اصطلاح تعریفی جیږي کی او دا به یو نوی اقتصادي جنگ وي.
تشکر امیدی صاحب. جناب مبالغ صاحب با معذرت جناب امیدی صاحب هم دو که اشاره کردن در مورد موضوعات خارجی هم آقای ترامپ بیانات مفصلی داشتن سیاست خارجی رو توضیح کردن تشریح کردن ولی در این زمان قبل از بیانیه خود در از آغاز کارشان در تاریخ 20 جنوری چندین فرمان صادر کردن البته فرمانهای اجرایی و از جمله فرمانهایشان خروج از بعض از مؤسسات یا نهادهای بین المللی است که بخش عمده بودجه و مؤسسات از طرف ایالات متحده تأمین می شد شما چیونه بررسی میکنین؟ مثلا تأثیراتش سر جهان، سر کشورهای فقیر و نادار که البته افغانستان هم شامل از اون میشه.
با سلام و درود خدمت شما جناب آشنا صاحب، جناب حمیدی صاحب و ملت افغانستان. من خدمتتان چند نکته رو میخوایم عرض بکنم بعد از جنگ جهانی دوم و بروز قدرت به همتای نظامی ایالات متحده آمریکا، نظم جوین نوینی در دنیا شکل گرفت. در این نظم نوین شما میدانی تشکیل ملل متحد و بعد از او شکل گیری یک اقتصاد نوین در دنیا، شکل گیری بعد از مراکز جهانی که در رابطه با به اصطلاح سرنوشت دنیا تصمیم گیری بکنه، محصول پسا جنگ جهانی دوم بود و در تمام اینها نقش ایالات متحده آمریکا بسیار بارز بود. دو تا اهرم وجود داشت که در این دو اهرم، یکی به عنوان اهرم نرم و دیگری به عنوان اهرم سرد، همیشه کار میکرد. یکی بحث ارزش های آمریکایی و یا ارزش هایی بود که اندیشمندان آمریکایی از فیلسوفان آمریکایی گرفته تا سیاستمداران و رهبران مؤسسات تینک تانک آمریکایی اینا رو مطرح میکردن، بحث مثل دموکراسی، آزادی بیان، حقوق مساوی زن و مرد و یا ارزش های دیگر نوین را که آمریکا خودش را مدعی به اصطلاح سردمداری و حمایت از این ارزش ها تلقی میکرد و هدف خودش را هم توسعه این ارزش ها در تمام اقصی نقاط دنیا معرفی میکرد. بحث دیگه بحث تجاری بود که اقتصاد آزاد و به اصطلاح اقتصادی که قابل دسترس برای تمام مردم باشه و برای تمام سرمایه گذاران باشه را شعارش میداد. اقتصاد آزاد و نظام لیبرال دموکراسی اقتصادی هم از ارزش هایی بود که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. من فکر میکنم که آنچه را که امروز آقای ترامپ به اصطلاح نمایش میگذاره این هست که گویا از آن نظم بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا در حال فاصله گرفتن هست و حتی ارگانهای جمعی را که با حمایت و به اصطلاح پیشنهاد اندیشمندان آمریکایی شکل گرفت، مثل ملل متحد و یا ارگانهای مثل محیط زیست یا مسائل دیگر، آمریکا اکنون از این به اصطلاح مواضع خودش فاصله میگیره و نمود این فاصله گیری را هم ما میتونیم در رفتارها و برخوردهای آقای ترامپ ملاحظه بکنیم. امروز اولویت اصلی آقای ترامپ، من فکر میکنم که منافع اقتصادی مبتنی بر تهاجم هست، برخلاف به اصطلاح آن چیزی را که آمریکا شعارش را میداد، لیبرال دموکراسی اقتصادی و یا بازار آزاد و یا بحث از این دست. شما امروز یک جنگ اقتصادی را که بسیار از اکونومیست ها با آشفتگی بیش از حد بازار جهانی خواهد انجامید و یا به اصطلاح رکود جی دی پی کشورهای در حال توسعه ختم خواهد شد را همه اکونومیست ها تکرار میکنه، اما آنچه وجود داره این هست که آقای ترامپ به اینا خیلی اهمیت نمیده. بحث منازعه های را هم که شما میبینید امروز، آقای ترامپ مثلا مسئله اوکراین را یک بار اضافی برای دوش آمریکایی ها میبینه و سعی داره که هم در این مرحله به اصطلاح این وضعیت را، این بار اضافی را از دوش آمریکا هر چه زودتر بندازه و هم آنچه را که تاکنون آمریکا در این جنگ مصرف کرده چندین برابرش را یا با قرارداد منرال ها و یا با عنوان غرامت از کشورهای مثل اوکراین دریافت بکنه. این در تضاد با اون بخش نرم سیاست آمریکایی و نظم آمریکایی بعد از جنگ جهانی دوم هست که مبتنی بر توسعه دموکراسی در تمام دنیا، مخالفت با نظام‌های توتالیتر و به اصطلاح دسترسی آزاد به منابع را شعارش را می‌دادن.
مننم مبلغ صاحب. ایوا حمیدی صاحب، عمومی بلا پختنم پدی عربانی داسه و چه دونالد ترامپ تر ډیره پوری د خپل د سل لاسته راوړونو یادونه وکړه چې وي په امریکا تاریخ کې ساره نه لري هیڅ جمهور رئیس دومره په لنډه موده کې چې د دو په اصطلاح درې څلوي خورزي شوي دي اما لوی لوی اقدامات کړي چې پاغي کې اقتصادي تعرفو لګول ډیر زیاتیات کړي دي او د امریکا د ډیر کارونو بیرته خوندي کولو لپاره دي اصلاحات حکومتي یاد کړي دا او ترڅنګ د ځنې نورو نړیوالو مسلو لکه د اوکراین جګړې ته اشاره کوي چې د سولې پلان ورته لري. اصلا دغه ډول اقدامات چې امریکا کوي چې تر ډیره د دنیا په ډیرو امورو کې داخله ده دا په دې اوسنی وسل جهان کې چې ډیر زیات یو بل سره تړاو لري څه ډول اغیز پرې خودلې شي په عمومي جهان روابطو کې او په دغه راکړو ورکړو باندې.
مخکې دنه چې په دغه موضوع بحث وکړم دغه د امریکای دغه د حکومت حکومتداري او په دنیا نړۍ کې د دوی دغه صلابت یو دلیل دا و چې دوی په ډېر اجتماعي طبي سیاسي او مختلفو بشري فعالیتو کې دوی په اول ګام کې وو او هر هغه بین المللي ادارې یا هر هیوادونه چې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو امریکا ډېر برلاسي وه او د دوی د اقدامات سبب شوی چې په جهان کې خلک امریکا ته ډېر احترام وکړي تر څو چې دوی حمایت شي. متاسفانه چې په امریکا کې خلک بل خصوص دیموکراتان او یو تعداد سیاستمداران او د نړۍ د نورو هیوادونو مشران د ترامپ همدغه جدي او ډېر تیز اقدامات داسې ارزیابي کوي چې دا به ډېرې ستونزې رابرسېره کړي. د بلې خوانه د امریکا په داسې سرعت باندې د خپلو پخوانیو تګلارو نه د دوی ګرځېدل یو نوې تګلارو ته د هیوادونو چې په امریکا باندې ډېر اعتماد درلود او دوی څنګ ته ولاړ وو دې ته به یو ډېر ضربه ورسي او هیوادونه به بی اعتمادي خواته کش کړي چې دا به د امریکا لپاره ډېر ښه تمام نه شي. د بلې خوانه لکه دای چې بده دریڅلو وخت ورځو کې دا اقدامات کړی دي یعنی دا اقدامات ټول حمله رقم غونډې دي حمله کړی دي په نهادو باندې نهادونه یې منځوري دي او دا ته یو ته دات نهادونه دي چې د امریکای د بقا د ثبات او په نړۍ کې د دوی د قدرتمندۍ یو اړخ و یعنی دا نهادونه ډېر عادي نهادونه نه وو. مثلا د منځوي یو یو اس ای ډی د امریکای د جنگ تر څنګ یو اس ای ډی دا فعالیتونه کول چې امریکا ته قوت ورکړی او امریکا یې ډیره اصطلاح په هیوادو په نړۍ کې ډیره قدرتمنده کړې وه نو دا هغه ټول دلایل وو چې امریکا ته خلکو په قدرتمند هیواد باندې کتل. اوس د راټولېدل د دې کومکو بندول هیوادونه به د دوی نه مسافه واخلي نو تاسو شایدانی چې کله امریکا په افغانستان او عراق باندې حمله وکړه د دوی سره دیش دو دیش پنځه دیش وادونه یو ځای شول په افغانستان کې شپږ دیش وادو د امریکای مشرۍ لاندې فعالیت کولای شي پیسې مصرفولې او هر هغه نظامی سیاسي فعالیتونه چې په نړۍ کې امریکای په اصطلاح تګلارې جوړولې وادونه ورسره ولاړ وو. زه فکر کوم چې دا غره وښونه به کله چې امریکا بیا کوم اقدام کوي د نړۍ ډېر وادونه به د امریکای څنګ ته ونه لري نو دا زیان لري امریکای ته او په خپل د نن په امریکا کې دا شی اقدامات کړی دي چې د اقتصادي لحاظ به هغه کم اقتصاد کورنۍ ته د یو مدت لپاره ډیر زیان ورسوي او لته به اقتصادي مشکلات سره خلک مواجه شي. نو ستونزه هم دا ده چې د ډیر تیز اجرات ممکن سبب د بې نظمۍ شي.
تشکر جناب حمیدی صاحب. ډاکټر صاحب مبالغ شما پیشر گفتین که منافع اقتصادی مبتنی بر تهاجم پیش گرفتن ایالات متحده و بنبست نرم امریکا مبتنی بر نظم دموکراسی او رو به کاهش است. جناب امیدی صاحب میگن که اقدامات که تعال شده به شدت شده زیاد شده در طول 43 روزی که آقای ترامپ فرمانهای اجرایی که صادر کردن سبب مشکلات بیشتر برای جامعه امریکا میشه. شما فکر میکنین که تأثیراتش تنها محدود به امریکا میمونن و یایی که دول متحد امریکا را، مثلا اروپا را، مثلا کشورهای دیگه که با امریکا متحد هستن و وفاداری دارن، سر از اونها چی تأثیرات میاره؟
خب من فکر میکنم آنچه که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا به منصه ظهور گذاشته شد هوشمندانه بود. یعنی شما اگر امروز بحث اقتدار و یا سلطه آمریکایی را در خیلی از جاهای مشاهده میکنید، این به دلیل یک بستر گفتمانی بود که اندیشمندان علوم سیاسی و فلسفی آمریکا فراهم کرده بودند و بر بیس او گفتمان تانستند که به اصطلاح منافع خودشان را هم سوار بکنند و در ذیل این گفتمان ها ملت ها را اقناع بکنند که به اصطلاح حالت واکنشی در مقابل توسعه سیاسی و توسعه نظامی آمریکا نداشته باشه. اما این سیاست تهاجمی من فکر میکنم چند تا بازتاب خواهد داشت. یک، اسب گفتمانی آمریکا را لنگ خواهد کرد. یعنی دیگر من فکر نمیکنم ملت ها حتی در خود آمریکا گفتمان نرم آمریکایی را مبنی بر حقوق بشر، مبنی بر دموکراسی، مبنی بر حقوق مساوی زن و مرد، مبنی بر کرامت انسان و مسائل دیگری که بخش نرم افزاری سیاست آمریکا در دنیای مدرن بود را کس کمتر باور میکنه و عدم باورمندی ملت ها در سراسر دنیا و خود آمریکایی ها در آمریکا من فکر میکنم که باعث لنگ شدن به اصطلاح شاخه معرفتی و گفتمانی آمریکا خواهد شد. به اتفاقا همین بخش نرم و گفتمانی آمریکا بود که میتونست برای آمریکا جای پای در جای دنیا باز بکنه، در نظام‌های جهانی را که معمارش آمریکا بود را در دنیا بکنه و همچنین حتی در اقتصاد ارز مرجع را دلار به اصطلاح قلمداد بکنه. اما با این سیاست تهاجمی که من فکر میکنم در پیش گرفته شده، حتی متحدان سابق آمریکا مثل اروپایی ها به فکر عبور از این ارزش ها در حوزه گفتمانی از یک طرف، مقابله اقتصادی از طرف دیگر و همچنین فکری برای به اصطلاح دفاع مشترک اروپایی در مقابل حتی آمریکا را عنوان میکنن. امروز شما روی کرده را که اروپایی ها بعد از خروج زلنسکی از کاخ سفید داشتن، جلسه اروپایی را که برگزار کردن، صحبت های را کانادایی ها انجام دادن و همچنین تغییر در لیدرشپ و به اصطلاح رهبری جهانی که اروپایی ها مطرح میکنن، گفتمان های بسیار اساسی هست. اگر قبلا سازمان مثل بریکس شکل گرفته با توجه به این که ارز مرجع را از دلار به ارزهای دیگر تغییر بده تا سلطه اقتصادی آمریکا را به اصطلاح خاتمه بده، و اگر مثلا یورو در زمان قطع علم کرد، امروز بحثش بسیار جدیتر هست، یک ارز مرجع دیگر در کنار دلار تولید شود، و همچنین در پیمانهای دفاعی بحث فروش اسلحه آمریکایی به سراسر دنیا، همچنین من فکر میکنم تمام این گفتمانها آسیب خواهد دید. اینی که آقای ترامپ چه اندیشیده و یا مثلا با اتحاد را با سرمایه دارترین فرد دنیا ایلان ماسک ایجاد کرده چقدر میتونه مفید باشه، من تردید دارم که این بتانه برای قدرت نرم آمریکا و برای به اصطلاح سلطه جهانی اقتصادی آمریکا مفید باشه. این سیاست تهاجمی در نهایت من فکر میکنم باعث مقاومت های حتی در میان متحدین خود آمریکا، از جمله کانادایی ها، از جمله اروپایی ها خواهد شد. و اما اینه که مثلا بحث جنگ تعرفه ها چقدر میتونه به سود آمریکا باشه، 4 سال اول ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ اثبات کرد یک چنین چیز قابل اعمال نیست، به دلیل اینکه چینایی‌ها با تغییر لیبل عین محصولات خودشان را از آسیای میانه با آمریکا صادر کردند. و به همین شکل شما دیدید که جای مکزیک را مثلا و یا کانادا را کشورهای مثل تایوان پر کردن. آیا مثلا فرض کنید که تفاوت ایجاد شد و یا شرکت های چینایی که به نام تایوانی ثبت شدن و کالا صادر کردن با آمریکایی ها و این پروسه را دور زدن، آیا به نفع آمریکا شد؟ من تردید دارم که این به نفع آمریکا شد. و ضمن اینکه دو دستگی عجیبی را در جامعه آمریکا ایجاد کرده، امروز در سطح لایه‌های حتی میانی و پایینی اجتماع آمریکا تردیدهای بسیار کلان را راجع به گفتمان‌های اساسی ارزش‌های آمریکایی به وجود آورد.
مننه. دلته به جمهور رئیس ترامپ خپل یو ځانګړی استدلال لري د خپلو پریکړو او خصوصا د اقتصاد محور سیاست په مورد باندې. دی وایي چې که زه تعارفې ولګوم، ډیر کارونه به چې د امریکا نه د پخوانی حکومت دغه د سیال جمهور رئیس پخوانی جمهور رئیس جو بایدن په وخت کې وي د امریکا نه بیرون ته تللي، هغوی به بیرته مجبور شي چې امریکا ته دننه خپل کاروبارونه راوړي، همدلته تولیداتو کې او امریکا اقتصاد به ښه شي، او په دې دلیل سره به د امریکایانو عام امریکایانو ژوند کې بهتری راشي، مثلا تیل بارزان شي، ټاکسونه به کم کو او خرید به لکه څه بهتر تر وشي. په دې مفهوم باندې دا غوې استدلال داده، اما یعنی زه فکر کوم چې څه کچیرته وقفه اخلو زه پښتنه نه مطرح کوم، تخنیک همکارانو خو زموږ پیشنهاد نه دی کړی. زیاده
چیز پیشنهاد نکردن، فقط د مورد عزیز که مو ترک واده کردیم به شنوندای عزیز ما، گوشی از یا بخشی از برنامه ما سر افغانستان و ای که مهاجمی که در در ورودی میدان هوایی کابل حمله کرده بود و دستگیر شده توسط پاکستان و در راه های واشنگتن است قرار گفتهشون دیشب، میشه که سر از او اختصاص بتیم، ولی ما فکر میکنم شما
نه ما هم در خوختل ما فکر که وقفه نخلو زاغی پویم چه منگ خپل لیدون که سر راپورم شریکو و از فکر کم وقتم ده اغا داو چه ده جمهور ترامپ لکتاس چه ذکر کرده لازده سب بګای په دې خپل خبرو کې یو نوې اعلان دا وکړي، یو کس چې رسنۍ او د شریف الله په نوم معرفي کړي او افغان دی او د پاکستان د استخباراتو په همکاري باندې د ډیورن کرخه سره چیرمنیول چې د پاکستان اړخته وو، دا پلار دی وی چې امریکا ته به رسیږي او دلته به محاکمه کیږي. او دا هغه کس دی چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې چې کله په هوایي ډګر کې امریکایي قواوو وتلې او تخلي پروسه مخکې وړله، انتحاري حمله شوې وه، او دا یې هماغه طرح دی چې دغه تنظیم کړی وو او دا معلومات یې شریک کړي چې په څه ډول دا حمله وشي. نو دای نیولې دی او د دې محاکمه وی کیږي، د خپل لوی لسراوړنه بلړي. زمونږ همکار وحید فیضی په ټولو جزئیاتو سره د موضوع ته کتنه کړې، د راپور به واورو، اغه نو وروسته به ملمنو سره په دې اړه باندې پوښتنه مطرح کړو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په افغانستان کې د 13 امریکایي سرتیرو د وژنې عامل نیول شوی دی. ترامپ له لوري وروسته کانګرس ته په لومړنۍ وینا کې دا څرګندونه وکړه:
خوښیم نن شپه د هغه لوی ترګر نیول کېدل اعلانوم چې د کابل په هوایی ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس را روان دی چې د امریکا د عدالت د تیری توری سره مخامخ سي.
ترامپ پرته له دې چې ووایي دا کس څه وخت نیول شوی او د کوم هیواد دی، د پاکستان د حکومت څخه مننه وکړه چې د دې شخص په نیولو کې مرسته کړې ده.
واړم مننه وکړم په ځانګړې توګه د پاکستان له حکومت څخه چې د دې ځناور په نیولو کې مرسته وکړه. دا د هغو 14 کورنیو لپاره ډیره مهمه ورځ ده چې په حقیقت کې زه ورسره ډیر ښه آشنا سوی او ورسره مې پیژندګلوي کړې ده.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمهور رئیس ترامپ څخه مننه کړې چې د ترهګری ضد جګړه کې د پاکستان ونډه ستایلې ده. د پاکستان صدر اعظم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نیول شوی کس شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی.
موږ د متحده ایالاتو له جمهور رئیس ډونالد ترامپ مننه کوو چې په ټوله سیمه کې د ترهګری ضد جګړه کې د پاکستان د رول او ملاتړ ستاینه کړې ده.
د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ادعا کړی چې داعش ډلې د پاکستانی پوځیانو په ملاتړ د پاکستان د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي. نوموړي پرته له دې چې توضیحات ورکړي ادعا کړې چې ګاونډی هیواد د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره له داعش څخه استفاده کوي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې ده.
له شک پرته برید خو هغه مهال د داعش لخوا سوی و، خو دا چې داعشیان په پاکستان کې نیول کیږي دا په ډاګه کوي چې دې ډلې هلته پناه وړې او هلته یې پټنځایونه جوړ کړي دي.
په ورته وخت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کاش پټیل د دې خبر په تایید سره په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نیول شوی کس د دغې ادارې او د امریکا د مرکزي اطلاعاتو سازمان یا سی آی ای ته سپارل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی ویلي چې شریف الله لس ورځې مخکې د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو په ګډو عملیاتو کې نیول شوی دی. د یادولو وړ ده چې د 2020 کال د اګست په 26مه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډیو کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې 43 امریکایي سرتیري او 120 ډیر افغانان ووژل شول. هغه مهال د دغه برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی و. وحید فیضی د امریکا غږ.
تشکر شنونده و بیننده عزیز که تا ایندم بیننده و شنونده ما هستین. همونطور که شما شنیدین شهباز شریف چهارشنبه 5 مارچ در صفحه اکس خود نوشته کرد و در گزارش هم با جزئیات بیشتر شنیدین که یک عضو داعش به نام شریف الله که تبعی افغانستان است در یک عملیات موفقت آمیز در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان بازداشت شده و آقای ترامپ هم گفت که در راه آمدن به رای رسانیدن به واشنگتن است تا اینجا محاکمه شد. ولی سوال ما از جناب مبلغ صاحب اگر اجازهتان باشه ایست که پاکستان فکر میکنین که یک شبه ای آدم شناسایی کرد و حال تسلیم افغانستان امریکا میکنند یا چرا پاکستان حال ای اقدام کرده که قبل از اینکه حادثه خواهی واقع خواهد در سال 2021 شده در وقت خروج امریکایی ها چرا حال این کار کرد؟
من فکر میکنم که کشیدگی را که بین نظام پاکستان وقتی نظام پاکستان میگیم یعنی آقای شهباز شریف و پنجابی ها و امریکایی ها در زمان آقای جو بایدن و دموکرات ها وجود داشت کشیدگی عمیقی بود. شما بحث عدم تصویب قرضه های صندوق بین المللی پول با اشاره آمریکا به پاکستان، بحث وضع تحریم علیه بخش انرژی و نظامی موشکی پاکستان در زمان آقای جو بایدن و وضع تحریم به دلیل ارتباطات تجاری گازی با ایران را در زمان آقای جو بایدن داشتیم. بنابراین من فکر میکنم که با آمدن آقای ترامپ نظام پاکستان خودش را در حقیقت نزدیکتر به اداره جدید آمریکا میبینه. از یک طرف دیگه بی اعتمادی هایی که بین آمریکا و پاکستان کم هم نبوده و تحلیل ها هم این بوده که آمریکایی ها مخصوصا در زمان دموکرات ها مرکز سفل سیاست گذاریشان را در منطقه ما و شما به کشورهای خلیج مثل امارات و قطر داده و از پاکستان عبور کرده و حتی گفته میشه که در به اصطلاح بحث آمدن مجدد طالبان تجزیه خاک پاکستان نقشه های بین قدرت های کلان وجود داشته. شاید امروز این را به عنوان حسن نیت آقای شهباز شریف نظام پاکستان برای ایجاد یک سرفصل جدید در روابط آمریکا و پاکستان نظام پاکستان تعریف کرده و به این نشانه برای ترامپ هم این بسیار میتونه برد تبلیغاتی داخلی داشته باشه نسبت به این که عزم داره در مسئله افغانستان خطاهایی را که صورت گرفته تصحیح بکنه و مخصوصا بارها اشاره کرده بود به مسئله خروج نامنظم و به اصطلاح هولناک آمریکایی ها از افغانستان، بحث حمله انتحاری را که در میدان هوایی کابل، این بحث تبلیغاتی را میتونه برای ترامپ فراهم بکنه از یک طرف و به اصطلاح آزمایش هست از سوی نظام پاکستان که بیازمایه اداره جدید آمریکا را که آیا باز هم با نظام پاکستان کار خواهد کرد یا نه این را زمان خواهد نشان داد. اما تفسیر را که من میتونم بکنم این هست که حمایت آمریکایی ها از نظام پاکستان میتونه بسیار بسیار برای امنیت ما در افغانستان، برای امنیت پاکستان و برای امنیت این منطقه مفید باشه.
مننه مبالغ صاحب. از ما پختنه ممدا و امیدی صاحب چې ستاسو په نظر ډانلډ ترامپ چې کله دا اعلان وکړ اول خو د سویل چې یو نوې خبر په شانتي اعلان وکړ ځکه چې موږ پر رسنیو کې دا نه اوریدلی چې دا به څوکي څډول طرحې جوړ کړي و خود د یو لاسراوړنې په توګه باندې مطرح کړل خپل ملت ته ولسته دا ستاسو په باور باندې څومره لوی لاسراوړنه و چې ټول دنیا دا وینا اوریدله او د ویل چې موږ په کابل کې د همدغه بریچ البته یادونه وکړو په راپور کې ویل شو دیارلس امریکایي عسکر په کې وژل شوي واغه وخت یعنی د 2021 کال اگست میاشت کې او 170 افغانان هم په کې وژل شوي دا څومره لوی لاسراوړنه و چې باید په دغه وینا کې چې ملت ته کوله دا مطرح شي اتمن
زه فکر کوم چې دغه اعلان به د امریکای ولسمشر ته یو نوې وی او دای بغواړي چې دغه اعلان په واسطه باندې امریکایانو ته وښيي چې د قوت او د مدیریت هغه سټیج کې دی چې دغه یو طرحې چې پلان شوی و او کوم کې ځان مرګای برید وشو دا پېستلات پیدا کړ او محکمې ته امریکای ته راووست. ولی د موږ لپاره او د نړۍ هغه وادونه چې د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان په مسایلو کې ډیر داخلي دا قطعا نوې خبر نه دی او موږ ته زړه هغه پلانونه چې پاکستان د خپل ملي منافعو پر اساس باندې تر سره کړی دی مثلا د افغانستان برحاله سفیر ضعیف چې کله امریکا ته پلاس ورکړه یو برحاله د ډیپلوماټیکو رابطو برسیر یې غوته هیڅ مراد ونه کړ او دا کار پاکستان وکړ مثلا په خپل مخ کې ملا برادر امریکانو ته په لاس ورکو همداسې طالبانو نور جیپوري مشران چې نمونه یې زه دلته نشم اخیستی تعداد یې ډېر دی دغه پاکستان د خپلو منافعو دپاره دا کار وکړه زه فکر کوم چې یو بل لیدلوری د پاکستان دا و چې مخکې د هندوستان صدر اعظم د امریکای سره چون د دې استراتیژیک ملګری دی رابطې نیکو راغل دلته ولیدل او پاکستان په ډېرې وایي انزوا کې واقع نو پاکستان به د دې لپاره چې یو ښه پیشکش امریکای ته کړی وي زمینه برابره کړي چې دوی سره رابط اسانه شي نو بیا به هغه څوک چې د خپل روزلی دی هغه څوک چې د خپل ځای ورکړی دی او د دې پلانو دی پر تشویق کړی دی مالی سپورټ ور کړی دی نو هغه بنن د دې خپل کاس وې دوی سره وا هغه اوس نن پلاس ور کړی چې دا دی او دا د پاکستان دی ملي منافعو دی پر یعنی دوی د ځان لپاره ډیر ښه کار کوي ولی متاسفانه چې موږ افغانان باید دا رقم اقدامات نه دا شی برداشت وکړو چې دا څلوېخ پنځه څلوېخ کال چې کومه جګړه روانه ده او پاکستاني مدیریت کوي
یعنی د ترامپ لاسته راوړنه خدا دا خو تاسو منئ
نو زه فکر کوم دا به د ترامپ لاسته راوړنه نه وي دا به د ترامپ کوم کرکټر چې دی هیوادونه دوته مجبوره کوي چې په واتوګه باندې د د سره اسانه روابط ولري او د هغه کوم تاګلاري چې دی چې دای ډیر جدي دی هغه لګ نرمي کوي زه فکر کوم دا به پاکستان ته لاسته راوړنه یی چې امریکای ته ځان نږدې کړه او برعکس بل بدایي چې د پاکستان لپاره به خدای چې دا به یو نوې باب وي چې د افغانستان د سیاست او افغانستان په امور کې د نور هوادو سره د لیډرشپ په لاس کې واخلي دا ترامپ خو د کریکټر د لحاظ هم داسې یو څوک دی چې داسې څوک ویني چې دته کار کوي نو دا به ډېر هم خلاص پینیسي هم ښه مایه کوي او ترامپ هم خپلو خلکو ته ښایي چې دغه د هوادونه د ما سره همکار دي او هغه څوک چې دی روزلی و دی تربیه کړي و د نننې بیرته ماته په لاس راکړل چې دغه دی دا سړی چې یو شتم کال کې د ترهګری پلان جوړ کړی و دا موږ تاسو ته تسلیمو او بل ترڅنګ به دغه د پردې شاته دا به مور سره شریک کړی چې نور هغه څوک چې تاسو په کار دي هغه به موږ تاسو سره مشترک تاسو ته په لاس درکو خو دوی به خپل ملي منافع هم په امریکای سره شریک کړي یعنی یو دا بین المللي یو استخباراتي ګیم دی چې نن دغه نه ترامپ خاګټ اخلي او خپل ملت ته هیڅ د کاس د ډیر روان دی او موږ یې ګورو. ولې زه هیله مند یم چې د شاته باید معلوم شي چې د کاس چیرته تربیه شوی وو او د څو کال چیرته وسیدله، د دې خرڅ شاور کوله، د دې مالی حمایت چا کوله، او دغه مرکزونه چې اسامه بن لادن پاکستان کې پیدا کیږي، د طالبانو مشران پاکستان کې نیول کیږي، اوس په ترهګر او ډلو مشران او پلان گزاران پاکستان کې نیول کیږي، په دې باندې باندې یو ډیر عمیق فکر وشي چې آیا د پاکستان
د تاسو د خبرې تایید طالبانو نن امدا بیان ورکړي چې دا معلومه شوې چې د داعش دا غړې چې شریف الله نومیږي دا په پاکستان کې نیول شوې ده، او دین اخکاری چې داعش په خوال ته په کابل کې و چې د عملی کړي، مګر اوس ثابت شول چې دا په پاکستان کې دي. دا خلک بلې مننه
مننه تشکر حمید صاحب. مبالغ صاحب شما یادآوری کردنی که ای یک نوع بحث تبلیغاتی است که پاکستان انجام میده، در موقع میخواد به اصطلاح یک نوع منفجویی کنه از این کار. ولی پاکستان خودش هم در مشکلات بسیار زیاد داخلی آغشته است و از جانب دیگه رابطش با افغانستان همیشه با طالبان در حالت نوسان بوده و در اواخر هم شدیدتر شده با بسته بودن یا بسته شدن گذرگاه تورخم، مسائل تجارتی و غیره. شما فکر میکنین که این مسئله پاکستان از انزوا بکشه و رابطه ایتو نشان بده که به اصطلاح افغانستان در همه مسائل مقصر است و باید به فشار بر طالبان زیاد شوه؟
فکر کنم مبالغ صاحب تماس کنده من سر سکایپ که وصل نده از زیاده صاحب کولی شوم دا پختنه امیدی صاحب جواب که امیدی صاحب ستاسی نظر چده دا دیر مهم پختنه ده چه آیا پاکستان پا دیر اول همکاری و سر واقعا داغ انزوان مخ پا وطلو ده چه پا دبانی شدید انتقادونه و تاسمی و تعدل یاد که چه هند صدر اعظم دیر روابط خپل نجدی کردی دی ده دونالد ترامپ حکومت سره. فکر کوئ دا یو بهترین لاسته راوړنه ده چې تاسې ګڼئ چې په نړیوال سیاست کې به بیرته د امریکا یو ښه متحد په څیر باندې لوبغاړی؟
د ما په عقیده باندې کله چې څوک دوه ګونی سیاست مخکې وړي هغه حتماً کې راګیریږي. پاکستان په دې اخرو کالونو کې د چین سره خپل روابط ډېر وسیع کړي وو او ډېرې غټې پروژې لاندې نیولې وې او فکر یې کاوه چې د چین سره په نږدېتوب به د اقتصادی مشکلات حل شي. ولی متاسفانه چې چین هم په غوستیج کې نه و چې د اقتصادي مشکلات ور حل کړي او امریکا هم د دې نه لاس اخیستی و، تر څنګ یې دغه د طالبانو د حمایې په اساس باندې چې پاکستان کوله د مخې سیاست ترسره کوله، ظاهرا امریکا غږ نه کوله، ولی په باطن کې د پاکستان په رابطه باندې د امریکا استخباراتي ادارو نظامي ادارو دا فکر کوي چې دوه ګونه چلن مخ کې وړي، ام ترهګر حمایه کوي، ام روزي، ام پلانونه ورکوي، ام به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو، نړیوالو ځواکونو او د افغان ځواکونو په مقابل کې استعمالي، یعنی د امریکا کاملا درکړي. او تاسو باور ویلې چې د امریکا جنرالانو دا کله کله په خپلو بیانات کې ویلي چې پاکستان دوه ګونه سیاست عملي کوي. نو په دې اساس باندې اوس دا بل نوې ګیم پاکستان شروع کوي او د دې هدف دا دی چې دا اول خپل اړیکې کیګه د بل خوانه وګوري چې د امریکای رئیس جمهور ته ځان نږدې کی او ترڅنګ بیا کوم هغه اقدامات چې امریکای غواړي هغه ته د ډاډ ورکی، یعنی د دې د نږدېوالي په اساس باندې دوی یو ګروپ شي او هغه هواد شي چې په دغه ساحه کې چې پاکستان، افغانستان، هندوستان، چین او روسیا، ایران واقع دی، پاکستان ګټه واخلي او هغه پلانونه چې دوی نه غواړي خپل عملي کړي پاکستان په واسطه عملي کړي. نو دا یو شین سیګنال یې هغه ته ورکړه، مګر تر څنګ به د امریکا استخبارات نور هم حساس شي او وګوري چې څنګه دغه ټول القاعده ډلې مشران، داعش ډلې مشران او هغه کسان چې کله دوی په کار کېږي هغوی ورکي. نو پاکستان خپل منافو ته
ګوري ګوري او بخي مهرباني زیاده سپ زما پختنه دا و چې تاسو سم ده چې پاکستان د ذلیل استراوړنه یادوي او تقریبا د میډیا کوم سرګندګي دوی یعنی جمهور رئیس ترامپ ته مننه وکړه، مګر په تاریخي لحاظ د ترګریز جګړه کې چې ګورو اسامه بن لادن چې د القاعده مشو په پاکستان کې ووژل شو په 2011 سمه میاش دویم باندې، د نور د مثلا د طالبانو په وخت کې چې د لوی جګړه په افغانستان کې روانه و، علني دوی امریکایي چارواکو چې په کوټه کې میرانشاه کې پیښور کې د دوی اډی دي د دوی مرکزونه دي دا غزینه جګړه تمویلېږي، یا مثلا د پاکستانی طالبانو تحریک دا په پاکستان کې دي مشانه چې امریکا سره د ترګر سازمان په نوم سب دي، دا ټول الته اکثرا یادیږي، حتی دا اوسنۍ چې شریف الله نومیږي دام د پاکستان په قلمرو کې تقریبا نیول شوی او سپارل کیږي، مګر هم بدنامي او خطر او د جنگ میدان افغان او افغانستان په کې یادیږي، دا څه ډول سناریو ده؟ دا څنګه لکه واضح کوي دا ډیره ډیره ډیر کسان شاید دا پوښتنه وکړي؟
خوزه متاسفانه چې موږ غټ مشکل دا دی چې موږ افغانان یو لاس نه یو، موږ افغانان د هر نظام چې واک په لاس کې واخلي ما خپل ډاله او ما خپل ټاپل را مخ کې نور ملي مسایل ته ډیر ارزښت نه ورکوي، هر هغه کار چې دی ډاله په واسطه باندې کیږي فکر کوي دا ملي منافع دي چې دا افغانستان ډیر دی نزوا سره مخامخ کړی، پاکستان په هر حالت کې دی یو متحد او مشترک سیاست لري، سیاست مشخص خلکو په لاس کې دی، زه فکر کوم چې د موږ خستون زم دغه ده چې موږ په 250 کالو کې دا په بارها هر نظام موږ بارها ویل دي چې هر څوک چې د افغانستان د حکومت په ګډه کینی پاکستان حکومت په دغه په مخالفت کوي، که هغه طالب وي که مجاهد وي که هغه حزب خلق او پرچم وي، او دا ثابت شو حکومت اسونه چې افغانان نه مني، افغانان څوک مذهبي اړخ را پورته کوي، څوک ولسی اړخ را پورته کوي، څوک قومي را پورته کوي، چې دغه شان دلیل شوی دی چې افغانستان ډیر ضعیف هیواد شوی دی، نو بنا ان هر هغه شی چې همسایه هیوادونه بلخصوص پاکستان یو غړي په افغانستان ورته پلی شي بده چې روکانه واضح مشترک سیاست موږ نه لرو، او دا غدي موږ عدم یووالی سبب شوی دی چې هر شی چې نور هیوادونه په موږ راتپی هغه هیوادونه چې ډیر دی افغانستان په عمق کې داخل نه دی، هغه یې مانی، مګر خوشبختانه په دې وختو کې امریکا دغه د آسیا په ساحه کې د دوی استخبارات قوي رابطې لري، او دوی په دې ښه پوهیږي چې ټول هغه ترهګرې ډلې چې حتی په نړۍ کې فعالیت کوي د مرکز په پاکستان کې دی، خوب دا په بارها مطرح شوي دي د پاکستان د پوځیانو سره دوی یو شی د هوادو سره شریکوي چې تاسو هر څه کومه چې موږ غواړی موږ یې تاسو سره کوو، خو هغه کارونه چې موږ ملي منافع ته نقص کوي د موږ ملي منافع کوي باید تاسو دغه پرابطه د موږ سره همکار وي، نو بنا ان په خلکو چې جایزې یې کوي 10 میلیونه او 15 میلیونه او 15 میلیونه او 40 میلیونه خلک تیار دی خپله اوس په خپله په رسنیو کې وایي تاسو به او وزیر دفاع باینه اور ویلی وی چې موږ د خلکو ته پاسپورتونه ورکړي، موږ د خلکو سره لایق درو دلته کورونه او دلته وسیدل، موږ د سفر زمينه ورته مساعده ولې، نو دا هغه یو جنگ دی چې پاکستان د خپل منافع خاطر نه غوړي افغانستان باثبات ملک وي، دوی طالبان په واکې دي چې جمهوریت خلکو ته عفا کړي او فکر کوي چې دا عفا دی حق دی، در حالی چې او جنگ خو مشترک جنگ و، افغانان یو بل سره وژل، نو اوس نظام ته چور داخل شي نظام دی خاص دی خلاص کړي د دینه مخکې مثلا یز مجاهدینو په دوره کې عین شی نو خو چې پاسته دوی درکله به د هواد نور مسلکی خلک را وستل، زه فکر کوم چې پاکستان به ډیر برلای شي او پاکستان به ډیر موافق وي، افغانستان به ډیر انزوات نورم بوزي په چیرې د طالبان هم دغه سیاست چې د پیل فعلاً ټینګ نیولې دی او د ادامه ورکړي دا به افغانستان د بقا لپاره ډیر نقص وکړي، او پاکستان په دې چالو کې ډیره تجربه لري، په دې څلوېښتو کالو کې ثابته شوې ده چې دوی د هر نوع شرایطونه په استفادې سره خپل ملي منافع
تشکر جناب امین صاحب. دکتر سم مبلغ دوباره با ما هستن، فکر میکنم آقای حمیدی روی منافع ملی صحبت کردن، منافع ملی افغان ها که متاسفانه به قول ایشان افغانستان از هر قوم، از هر مرکز یا منطقه که هستند روی منافع ملی خود باید فکر بکنند، و عدم تفکر یا تمرکز روی منافع ملی باعث میشه که افغانستان همی مشکلات پیدا بکنه. و همچنان در مورد رابطه پاکستان با افغانستان با ایشان صحبت کردیم، در غیاب شما که برای چند لحظه ارتباط شما با ما قطع شد، ولی سوال عمده دیگه است که به نظر شما با وجود اعلامیه ها یا تبلیغات که از سوی طالبان میشه که چین سرمایه گذاری میکنه، ارتباطات چین است مثلا یا کشورهای دیگه ارتباط میگیره با افغانستان، سفرهای مثلا یا سفارتخانه ها یا کنسولگری های افغانستان در هر جای باز میشه که مشکلات افغان ها را حل بکنه، ولی شما فکر میکنین که افغانستان باعث یک منطقه استراتژیک حائل بتونه یک آینده با ثبات یک وقت نصیب شوه؟
ببینید، ما وقتی میتونیم از منافع ملی گپ بزنیم که دارای یک حاکمیت ملی باشه، منتها متاسفانه افغانستان سالها هست که فاقد یک حاکمیت ملی هست. وقتی ما عرض میکنم حاکمیت ملی، یعنی حاکمیتی که برخواسته از میان خواسته ها، آرمان ها، ارزش ها و اولویت های تمام مردم افغانستان باشه. ما در افغانستان حاکمیت های استبدادی خاندانی را تجربه کردیم، حاکمیت های استبدادی حزبی را تجربه کردیم و حاکمیت های استبدادی ایدئولوژیک را تجربه کردیم. امروز هم شما میبینید که مجموعه ای که در افغانستان حضور داره حاکمیت ملی نیست تا ما بتانیم از به اصطلاح منافع ملی سخن بگوییم. این یک مسئله. مسئله دیگری که وجود داره این هست که آنچه را که امروز در افغانستان متاسفانه به عنوان اساسات ملی پایه‌گذاری شده، هیچ کدام اینا منطبق بر اولویت های تمام مردم افغانستان، ارزش ها و خواسته های تمام مردم افغانستان نیست. بنابراین ما در اساسات خود ما هنوز مشکل داریم که رسه به ایه که ما بگیم که در به اصطلاح تاکتیک ها و راهبرد ها دچار اشتباه میشیم. نه خیر، ما در پایه‌گذاری یک نظام عدالت محور ملی که بتانه اساسات ملی ما را طبق خواسته های تمام مردم افغانستان تعریف بکنه سالها هست که دچار مشکل هستیم. بنابراین اگر میخواییم واقعا پایه‌گذار یک سیستم به اصطلاح با ثبات سیاسی در افغانستان باشیم، من فکر میکنم که از روی فرمول های حذفی گذشته، از روی فرمول های انحصارگرای گذشته باید عبور بکنیم و تن بدیم به یک سیستم عدالت گستری که بتانه تمثیل کننده به اصطلاح اراده تمام مردم افغانستان باشه. حاکمیت فعلی که شما میبینید، خب علارغم تمام ادعاهایی که داره و از حربه های مختلف مثل ایدئولوژی، مثل قومیت، مثل اینا استفاده میکنن، نتانسته جایگاه خودش در دل مردم افغانستان به وجود بیاره که هیچ، بلکه در بین خودشان امروز شکاف ها و گسل های عمیق را ما شاهد هستیم. بنابراین من خیلی امیدوار نیستم که ما در افغانستان بتانیم به یک ثبات سیاسی، اقتصادی و به اصطلاح جمعی دست پیدا بکنیم، مگر اینکه اندیشه سیاستگران افغانستان از فرمولهای پیش ساخته که مبتنی بر انحصار هست، مبتنی بر قومیت هست، مبتنی بر برادر خرد و کلان هست، مبتنی بر لوی و به اصطلاح خرد هست، این از اینها عبور بکنیم، تن بدیم به حقوق مساوی شهروندی، تن بدیم به عدالت اجتماعی، تن بدیم به ایجاد یک سیستم رفاه گستری که بتانه برای تمام مردم افغانستان در وهله اول رفاه و امنیت را بیاره از یک طرف. دوم، جنگ و صلح ما به دست یک عده خاص بوده در طول تاریخ پسین سیاسی افغانستان، دلشان خواسته با مجموعه جنگ کرده، در حالی که سر این جنگ ها و نزاع ها سرمایه های ملی من و شما رو به باد دادن جناب آقای عزیزاده. نظایره که ما با پاکستان بسیار به شکل ساختگی و بر اساس منافع یک مجموعه خاص اینا به وجود آورده، امنیت ما را، ثبات ما را، اقتصاد ما را سالها هست که فلج کرده، در حالی که هیچ گونه خیر را متاسفانه متوجه ما نساخته و هیچ وقت به یک شور ملی گذاشته نشده که ما با پاکستان چی بکنیم، ما با کشورهای دیگر چی بکنیم. اینها بر اساس سیاست زورگویانه و انحصاری مجموعه خاص به عنوان یک به اصطلاح خط قرمز عبور ناپذیر ملی تلقی میشه. بحث دیورند، بحث مسائل دیگه، اینها هیچ وقت به شور ملی داشته نشده و من فکر میکنم تا زمانی که ما مسائل کلان ملکی کشوری را به یک شور ملی نگذاریم، نمیتونیم به یک حکومت حاکمیت ملی دست پیدا بکنیم.
مننه مبلغ صاحب. فکر کنم دو دقیقه من نور وقت لرو. امیدی صاحب و وروستی پختنه کوم که مختصر نظر راکی چې بیرته راشو اصل بحث ته، چې د ډانلډ ترامپ عمومي وینا و او لومړنۍ وینا و چې ډیره مشرحه و، د افغانستان په تړاو باندې څه فکر کوي؟ څه ډول راتلونکی د افغانستان لپاره منتظره ده؟ دوی د ډانلډ ترامپ حکومت چې طالبانو سره په دوحه کې د سولې تړون کړی و، مثلا څه ډول اقدامات توقع کیدلی شي؟ فکر کوي چې دا د تروریزم ضد جنگ به همداسې پنهاني استخباراتي رواني او خپل متحدینو سره همکاري لري او افغانستان به پام دیال پریدي؟
زه فکر کوم دا چې د پرده شاته شی روان دي موږ هم ډېر نه پیپیږو، ولی ظاهرا چې ګورو د طالبانو او د امریکای د جمهور رئیس دا تقابل دا به د افغانستان په نفع باندې نه وي، او که چیرې همدغه سي وي، او که چیرې داسې وي چې لکه مخکې چې پیسې افغانستان ته تللې او هغه د افغانستان د نظام او د خلکو د حمایت لپاره وي، نو بیا به د پرده شاته بل شی رواني. زه دا فعلي وضعیت چې کله اوس پاکستان غواړي مدیریت په لاس کې واخلي، دې ته هغه یم په تشویش لرم چې پاکستان بیا هم دغسې رول ادا کړي لکه مخکې حکومتونو په مقابل کې چې ادا کوله، او په افغانستان کې بې ثباتي راشي. او دا هم امکان لري چې ډونالډ ترامپ د کرکتر او د خواص د لحاظه داسې یو څوک دی چې کېدی شي په افغانستان باندې هوایي حملې وکړي. نو د افغانانو دپاره بهتره دا ده چې اول خپل داخلي ستونزې سره حل کړي. زه فقط یو شی اضافه کوم که د بس نه ونوزم، دغه ملي منافع باید موږ داسې تشریح کړو چې د مجاهدین ولې را پیدا شول، وروسته طالبان ولې را پیدا شول. دغه جمهوریت چې ښه ازادي پکې وه او هر چا کې سهم درلود، د طالبان بیا ولی بیا ظهور وکړه. زه فکر کوم موږ باید خپلو اعمالو په کردارو باندې فکر وکړو. ملي منافع هغه ته وایي چې د افغانستان د بقا لپاره، نه د قوم د بقا لپاره، نه د نژاد د بقا لپاره کار کوو. بناً د دې تسلسل زه وایلی شم چې امریکا به وخت د افغانستان سره رابطه لري چې افغانان پرې وخولي، او په دې خپل منافع، د ملي منافع، د خپل قدرت او حضور په درجه ګوري، بیا به افغانستان دغسې در بدر او ټکت کوي.
ډیره مننه. تشکر. ډیره مننه جنرال صاحب امیدی. بله. مهربانی عزیز.
ما وخت ما رو به پایان، من فکر میکنم که کمتر از یک دقیقه وقت داریم.
فکر کوم نشته وقتی
که هیچ وقت نداریم و پرودوسر برنامه ما میگن.
ډیره مننه که اصلا مبلغ صاحب و امیدی ستاسنه.
بسیار تشکر از هر دو میهمان ما، از بیننده عزیز خود هم شنونده خود هم تشکر میکنیم.
بله ټول د اوسیلی نه اوس غم نه مننه چې موږ سپه دې پروگرام کې وي تربیه پخته سپارو. هیله ده چې ورپسې خبرونه پیلېږي دام در سره وګوره او واوري.
ممنون شو. خداحافظ.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریبزه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره عامو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.